نوبيا بسوشي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. نو په هغه ورځ به د زړو دوستان د ځینو دپاره دشمنان جوړ شي. الا المتقین سوای د متقینو نه. اوله مونږ ګورو چې دا الأخلاء څوک دي. خلیل هغه کس وي چې هغه ډیر خوږ دوست وي، جګری دوست چې ورته وایي، د چا سره چې داسې خوږه او پخه دوستي وي چې په دنیا کې د یو بل هم پیاله هم نواله و، په یوړه به یې خوړل څکل، په یو بل به یې خپل ځان قربانوو، هغوی به د یو بل دشمنان شي. د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې هغه ورځ به څومره د سختي وي. بعضې داسې دوستۍ وي چې بچی خپل مور او پلار هم وروسته کوي د دوست لپاره، چې نه زما دوست هر څه دی، د مور و پلار خبره وروسته کوي او وایي چې نه نن خو زما دوست زه بللی یم. او ځینې دوستان داسې وي چې بنده د هغې دپاره خپل ځان قربانولو ته هم تیار وي. نو د قیامت ورځ به داسې وي چې دا نن چې څوک د خپلو دوستانو دپاره خپل ځانونه قربانوي، په هغه ورځ به د یو بل دشمنان جوړ شي او ناخوښي هم نه، د دشمنۍ خبره کیږي. دشمني ډیره لویه خبره ده او دا به هغه خلک وي چې دوی دوستي د الله نه علاوه د نورو مقصدونو دپاره وه، د بزنس دپاره یا د ګپ شپ دپاره، چې د دې بنده سره ډیره مزه وي، د یو بل سره ټایم پاس کوي، یا د یو پروفیشن خلک وي، د یوې پیشې ملګري وي، یا نږدې اوسیږي، یا د یوې ژبې وي، څو خاص وجه وي چې د هغې په ذریعه خواږه دوستان جوړ شي. نو ذوق او شوق یو وي، یو شان مشغلې وي، نو داسې دوستۍ به د قیامت په ورځ باندې څنګه وي بیا؟ نو یاد وساتئ دا خبره چې د قیامت د ورځې په قرآن کې داسې په ښایسته طریقې سره تصویر کشي شوې ده او داسې د پاورفل طریقې سره د قیامت سینز پینټ شوي دي. یعنی که تاسو په صحیح طریقې سره امیجن کړئ، د هغې تصور وکړئ، نو هغه ډیر پاورفل امپیکټ پرې باسي په بنده باندې. پوره پوره سینز دي. یو به هغه ملګری وي چې د مونز او د جماعت ملګری وو، د نیکۍ د کارونو ملګری وو، د قرآن د کلاس ملګری وو، او دغه شان نور خلک هم وي. د هغوی دوستي د دنیا د خاطره وي، د الله د خاطره نه وي. نو د قیامت په ورځ به هغوی د یو بل داسې دشمنان جوړ شي چې په یو بل به الزامونه لګوي، لعنتونه به کوي، بدی ردی به وایي یو بل ته، یو بل ته به وایي چې دا ټول ستا قصور دی، تازو د نیکۍ د کارونو نه منع کولم به، تا به زو نیکۍ طرف ته نه پرېښودم. او هغه به ورته وایي چې ما خو ستا په سر تماچه نه وای نیولي، لکه نن چې خلک د بچو په سر جګړې کوي چې ستا زوی زما زوی خراب کړی دی. او هغه ورته وایي چې نه، ستا زوی خو په خپله خراب دی، هغو ته لږ وګوره. نو دغه شان به په هغه ورځ باندې هم د خلکو جګړې وي د یو بل سره. په هغه ورځ به داسې په یو بل باندې الزامات لګوي. او الله تعالی چې په سوره عبسه کې د هغه ورځې کوم کیفیت بیان کړی دی، د هغې نه پته لګي چې دوستان سو، بلکې په هغه ورځ چې به کومې خوږې رښتې وي، نو هغه به هم پردی شي، مور او پلار به د اولاد خلاف شي، خلک به د خپل رور نه تښتي. داسې سخته ورځ به وي هغه، داسې لویه مشکله ورځ به وي هغه، د خپل رور نه به تختي، و امه و ابيه، او د خپل مور و پلار نه به تختي، و صاحبته و بنيه، د خپل زامنو او د خپل خزو نه به تختي. او هر انسان به داسې پریشان وي، داسې غم به وي داغو چې داغو به د سره سوهوش نه وي. په شا به تختي چې نن زما خواله څوک رانه شي، نو د دوستانو به سو حال وي په هغه ورځ باندې. او دوستان نن داسې خواږه دي، داغوی سره مونږ داسې انجوی کوو چې د شپې د ناوخته پورې ورسره ګپونه شپونه لګوو، او احساس راته هم نه کیږي چې شپه خو لاړه ووته. د دوستانو سره ویکینډس تیروو، د هغوی سره په ویکیشنز باندې ځو، د هغوی سره په پیکنیکس باندې ځو، او بیا مونږ ته د وخت احساس هم نه وي، داسې مزه وي د هغوی سره. او په هغه ورځ باندې به یو خوږ ملګری د بل خوږ ملګري پوښتنه هم نه کوي، هغه به داسې ناشنا شي. د دې نه پس مونږ له څه کول پکار دي؟ نو مونږ له د خپلې ملګرتیا جایزه اخیستل پکار دي چې زما صحبتونه له چا سره دي، هغوی ما نیکۍ طرف ته بوزي او که بدۍ طرف ته. ځکه چې کومې دوستانې به د متقینو خلکو وي، نو هغه به نه بدلیږي، هغه به پایدارې وي، هغه به په هغه ورځ هغه شان وي، هغوی به په هغه ورځ هم د یو بل دوستان وي، لیکن باقی ټولې دوستۍ به په دشمنو کې بدلې شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انسان د خپل دوست په دین باندې وي، یعنی چې سو ستاسو د دوست دین وی نو هم هغه با ستاسو وی زکه چې چا سره دوستی وی نو داغه پلاروي یا به هغه تاسو په خپل لار باندې بوزي او یا به تاسو خپل لارې تراولی. ها متقین هغه خلق دی چې داغه دوستی به د قیامت تورزی پوري وی او په دې کې وو قسمه خلق دی چې هغه به د الله تعالی د عرش د سوري د لاندې وی او په دې کې یو هغه خلق هم دی چې هغه د الله تعالی د محبت ته خاطر د یو بل سره ملاویږي او داغه د محبت ته خاطر د یو بل نه جدا کیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بشکه الله سبحانه و تعالی به د قیامت په ورځ فرمایي چې هغه خلق چرته دی چې څوک زما د خاطر د یو بل سره محبت کوي. نن به زه هغوی د سوري د لاندې ساتم او په کومه ورځ چې به زما د عرش د سوري نه علاوه بل سوری نه وي نو ځکه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د مؤمن نه علاوه بل هیڅ څوک خپل ملګری مه جوړوئ، یعنی چې څوک نیکان او مؤمنان وي او چې ستاسو خوراک د متقینو نه سوا بل څوک ونه خوري، ځکه چې د چا سره تاسو خوراک څښاک کوئ نو هغوی ستاسو ملګري دي او د هغوی سره تاسو وخت تیروئ. نو ای فرمایل چې د متقین علاوه د بل چا په صحبت کې مه کینئ. او داسې یو دعا د چې یا الله مونږ د بدو دوستانو نه وساتې، په هغې کې د بدې ورځې د بدې شپې او د بد ساعت نه پناه غوښتلی شوې ده، نو په هغې کې د بد دوست نه هم پناه غوښتلی شوې ده. او هغه دعا ده: اللهم اني اعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. يا الله بشك زستا پنا غوارم د بد ورزینا او د بد شپینا د بد ساعتنا او د بد دوستنا او د اوسیدو د زینا چې پاغي کی بد همسایوی، یعنی بد گاونډیان وی. استغفر الله، د بد دوستانو ډیر بد اثرات وی. او د الله د خاطر چې کوم دوست وینو دا غو د لیدو سره بنده ته الله تعالی یادیږي چې چا سره تاسو خبرې کوي او دا غو د خبرو سره ستاسو په علم کې اضافه کیږي، دا سینه چې هسی فضول خبرې کوي. دریمه خبره دا ده چې دا غو د عمل سره تاسو ته هم یادګیره نه کیږي د آخرت، یعنی تاسو هغه د آخرت تیاری طرف ته متوجه کړي، نو دا ډیر اهم سوچ کول والا آیت دی. نو د ښه خلکو سره دوستی کول ډیر غټ فرق پرې باسي، د دې سره په بنده کې ډیر غټ چینج راځي. که تاسو د نیکانو سره دوستی نه کوئ نو ضرور به په تاسو باندې اثر پرېوزي او نیکان دوستان تلاش کول آسان کار نه وي، دا ډیر ګران کار دی. د حضرت علی رضی الله عنه نه یو قول دی او هغه به د ځان نه خبرې نه کولې، نو هغه به ضرور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی وي دا خبره. نو دا د هغه فرمان دی چې دوه مؤمنان دوستان وي او دوه کافران دوستان وي، نو د هغوی مثال څنګه دی چې کله دوه مؤمنان دوستان وي او په هغې کې یو وفات شي نو هغو له د جنت بشارت ورکړی شي، نو هغه بیا د الله تعالی سره د خپل دوست ذکر کوي چې یا الله په دنیا کې به زما یو دوست و او هغه مؤمن و، هغه به وایي چې یا الله هغه زما په دنیا کې دوست و او ستا د اطاعت کولو حکم به یې راکوه، هغو به زه د بدۍ نه منی کولم، هغه به ما ته وي چې زما به ستا سره ملاقات کیږي، ای الله ما ته خو د جنت خوشخبری ملاو شوې ده، هغه هم زمانه پس ما گمراه کوي تر دې چې تو هغه ته هم هغه هسو خیه دا سوچې دی ما ته وخودل. نو تاسو سوچ کولی شئ چې دا دوستی کوم ځای ته ورسېده، یعنی د مرګ نه پس هغه الله سبحانه و تعالی ته وایي چې زما به داسې دوست و، نو تو دا غونه هم داسې راضی شې لکه څنګه چې زمانه راضی شوی یې، او بیا دا غو هغه ملګری هم وفات شي او الله سبحانه و تعالی د دوانو روحونه ملاو کړي، د دې نه پته لګي چې نیک روحونه هم ملاویږي. او بیا به هغې ته وویلی شي چې تاسو د یو بل تعریف وکړئ، یعنی د یو بل په باره کې ووایئ چې دی څنګه و، نو هغوی به د یو بل ډیر تعریف وکړي چې دی ډیر ښه دی، ډیر ښه رور او ډیر ښه دوست دی. او دا خبرې په برزخ کې کیږي، نو دا د نیکو دوستانو خبرې دي. او چې څوک بد دوستان وي په هغوی کې چې کله یو کس مړ شي نو هغو ته د جهنم بشارت ملاو شي، نو هغه هغه وخت خپل دوست ذکر کوي چې یا الله زما دوست به ما له د بدۍ او استاد نا فرمانه حکم را کو استاد رسول د نا فرمانه حکم به را کو د بدای نه به نه من کولم د بدای حکم به را کو د نیکای نه به من کولم زین دوستان دا سی وی چې د نیکای نه خلق من کوي چې بس کړه دا دې څه شور وکړل چې کله تاسو د الله خبره کول غواړي ناغي خبره عمروړي او بل طرف ته بوزي تاسو دا غوی سره خبره شیر کول غواړي خو هغه اوریدلم نه غواړي تاسو خبره اخوا دی خوا کړی او خپل خبري شروع کړی او د چا په کورونو کې چې تاش کیږي یا جواری کیږي یا شرطونه او ګری لګولې کیږي او هغه وایي چې ډیره مزه ده مونږ خو ټوله ټوله شپه ویخیو نو ګوره هغه مزه نن مزه ښکاري سبا له باغه دښمنۍ شي سبا له باغه ستاسو ګریوانونه نیسي نو د داسې دوستونه من کېدل پکار دي په دې کې سو خیر نشته دی نو هغه به وایي چې یا الله دو به ماله د بدی حکم را کوو زه به یې د نیکۍ نه منع کولم ما ته به یې وي چې قیامت نشته او نن هم مسلمانان د قیامت خبرې اورېدل نه غواړي په هغوی باندې د ویرې خبرې ښه نه لګي نو هغه به وایي چې یا الله هغو له زمانه پس هدایت مه ورکوې هغو ته هم هغه هر څو وښایې کوم چې دې ما ته وښودل او دو ته د جهنم بشارت ورکړی شو د هغونه هم داسې ناراضه شي لکه څنګه چې زمانه ناراضه یې او بیا چې هغه دویم کس مړ شي او د هغوی روحونه میلاو شي چې تاسو د یو بل تعریف بیان کړئ یعنی د یو بل تعارف یعنی انټروډکشن وکړئ نو هغې به وایي چې دا خو ډیر بد ملګری دی ډیر بد دوست دی چې هلته لاړ شي نو د یو بل بد به وایي الله تعالی دې مونږ معاف کړي او مونږ له دې نیک صحبتونه را کړي نو سوچ کوئ چې کومې دوستۍ د الله د خاطر وي نو هغوی چې الله تعالی طرف ته لاړ شي نو د خپل ملګري دپاره دعاګانې کوي او چې کومې دوستۍ د بدۍ او د ګناهونو دوستۍ وي نو هغه به هلته حسرت کوي چې ما ولې داسې دوستي کوله د زو په مصیبت کې اچولی یم د دو په وجه زو دې ځای ته را رسېدلی یم او مونږ خپلو بچو ته هم د ښو دوستانو نصیحت کوو چې د ښو خلکو سره ملګرتیا کوئ نو مونږ ټولو ته د ښو دوستانو ضرورت دی ځکه چې زموږ د دوستانو او مجلسونو په مونږ باندې ډیر غټ اثرات وي ځکه خو درته ما د متقینو په باره کې وویل چې ستاسو خوراک دي د متقین نه سوا بل څوک نه خوري ځکه چې د داسې خلکو سره زموږ دعوتونه او ملاقاتونه وي چې څوک د الله نه ویریږي کچرې تاسو غواړئ چې تاسو جمع شئ په دین باندې او په تاسو کې ثابت قدمی راشي په دې لاره باندې نو تاسو ته به دوستۍ د داسې خلکو سره کول وي چې هغوی ستاسو دپاره سهولتونه پیدا کړي په دې لاره کې چې کله تاسو وروسته شئ نو هغوی تاسو ونیسي او تاسو له حوصله درکړي هغوی درته د صبر تلقین وکړي د نیکۍ مشوره درله درکړي هغوی درته د خیر خبره وکړي او د دې فرمان نه مونږ ته دا هم پته لګي چې زموږ دوستۍ دلته نه ختمیږي بلکې د ډیر لری پورې ځي او هلته هم بندله فایده یا نقصان ورکوي نو اوس مونږ ته فیصله کول دي چې مونږ د چا سره دوستي کوو نو هر دوستي به په دشمنۍ کې بدل شي چې هغه د الله نه علاوه وي د بل چا د خاطر وي د بې حقی حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په جنت کې به د یاقوت پستنو باندې د زمرود بالاخانی وي او د هغې دروازې به کلاو وي او هغه دروازې داسې چمکداری دي لکه څنګه چې روښانه ستوري چمکیږي صحابه کرام رضی الله عنهم عرض وکړو چې یا رسول الله په دې بالاخانو کې به څوک وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څوک د الله تعالی د خاطره د یو بل سره محبت کوي د الله د خاطره د یو بل سره کینی پاسي د الله د خاطره د یو بل سره ملاقاتونه کوي نو الله سبحانه و تعالی څومره اکرام کوي څومره عزت کوي هغه بندله چې څوک د الله د خاطره محبت کوي د یو بل سره او د یو بل سره دوستي کوي بیا داسې نه وي چې چونکه زموږ دوستي د الله د خاطره ده او کدا سوبدي کوي نو زه څه وکړم دې ته خو زه څه ویلی نشم ځکه چې ناراضه بشیرانه او چې څه کوي نو دا غي تعریفونه کوي نو دا خو بیا د الله د خاطر دوستي نشوه د الله د خاطر چې دوستي وي نو پاغي کې بنده حق خبره کوي چې هغه ګوري چې زما ملګری په غلطه دی نو هغه بیا په قلار باندې نه کینی هغه بیا نشي برداشت کولی ځکه چې دا دوستي د الله د خاطر وي نو هغه بیا الله تعالی نافرمانی نشي برداشت کولی د الله د خاطر چې دوستي وي نو پاغي کې حق خبره کوي هغه ته وایي او داغو صحیح لاری طرف ته دراوستلو کوشش هم کوي هغه د غلطی لاری نه منع کوي، هغه ونیسي. نو تر هغه وخت پورې په قلاره مکینی چې تر سو پورې مو هغه سیده لاری ته نوی راوستی. نو په غلطه خبره باندې د هغو مرسته مه کوئ، او چې د هغو تعریفونه کوئ که د ګناه په کارونو تاسو د هغو تعریفونه کوئ او هغه کارونه په خپله نه کوئ، نو دا څنګه د الله د خاطر دوستی ده؟ بیا یا کو بې معنی وي، دوکه بازی وي، که په هغې کې تاسو د هغوی سره میلاو یئ، نو دا هم بیا د الله د خاطر دوستی نه ده. هغه بیا داسې دوستی نه وي چې بنده په شریکه باندې ګناه کوي. او که د چا د یو بل سره د الله د خاطر دوستی وي، او یو په مشرق کې وي او بل په مغرب کې وي، نو د قیامت په ورځ به الله تعالی هغوی یو ځای کړي چې تاسو به زما دپاره د یو بل سره محبت کوو. دغه شان چې د چا د الله د خاطر محبتونه وي، نو هغوی بیا په شریکه باندې د الله د خاطر کار هم کوي. او که یو بنده مونږ ته حق خبره وکړي د الله د خاطره، نو مونږ بیا د هغو سره دوستی نه پرېږدو. بیا مونږ د هغو نه تښتو چې دو ماته داسې ولې ووې، او په مونږ کې داسې اناوي چې که څوک راته لږ څه وایي، نو مونږ د هغو خبره دومره مایند کړو چې ماته یې داسې ولې ووې. نو دې ته ګورئ چې د هغو خبره حق ده او که نه. که چېرې د هغو خبره حق وي، نو بیا هغه مایند کول نه دي په کار. که د هغو خبره ناحقه وي، نو بیا جدا خبره ده. که د هغو خبره حق وي او دوستي مو د الله د خاطره وي، نو بیا خفګان نه دی په کار، ځکه چې د الله د خاطره دوستي اسانه نه وي. هغه به درته حق خبره کوي. چې کله تاسو سو غلطي کوئ، نو تاسو ته به ستاسو فلوز هم ښایي، ستاسو په ښه خبره به خوشحالیږي، ستاسو په نیکۍ به خوشحالیږي، او ستاسو په بدۍ به پریشانه کیږي. د الله د خاطره دوستي ښه د خیرخواهۍ دوستي وي، او بیا مونږ د هغوی په حق خبره باندې نه خفه کیږو. مونږ دا وی خو ډیرې کوو چې مونږ دوستي د الله د خاطره ده، خو چې څوک درته څه ووایي، نو بیا وګورئ چې ستاسو د الله د خاطره څومره دوستي ده. نو مونږ له خپلې دوستۍ چک کول پکار دي، دا معمولي خبره نه ده. سوچ کوئ چې دا داسې دوستي ده چې د دې سره د عرش سایه میلاوېدی شي، او په دوی باندې به با انبیا، شهدا، صدیقین هم رشک کوي. چې کله هغې ته وګوري چې دا څوک دي چې دغه شان د نور په منبرونو باندې ناست دي، دا څوک خلک دي چې هغوی ته دومره غټ مقام میلاو شوی دی، نو هغوی ته به وویلی شي چې دا هغه دي چې د الله د خاطره دوستان وو. د الله د خاطره د یو بل سره میلاویږي. که چېرې تاسو د بدو خلکو سره دوستي کوئ، نو تاسو په هغې کې تبدیلی راولئ، نو د هغې سره به ستاسو په طبیعت کې هم فرق راشي، او ستاسو په عمل کې به هم فرق راشي، ستاسو په مزاج کې به هم فرق راشي. او چې کوم خلق الا المتقین دي او د الله د خاطر دوستي کوي، نو هغوی ته به وفرمایلی شي چې یا عبادی، ای زما بندیانو، لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. نه به وي سویره په تاسو باندې په نن ورځ، او نه به سو غم وي. دا دي متقین، د دوی په زړه کې د الله تعالی ویره وه. د الله د ویرې د خاطره به یې د یو بل سره دوستانۍ کولې، د لغویاتو د پاره نه، د دنیاوي فایدو د پاره نه، او نه به یې دوستۍ په دې وجه کولې چې په دوی مې سبا له سوکار پیښ شي. د الله د پاره به یې د یو بل سره دوستي کوله، د الله د رضا د خاطره، د هغو د قرآن د پاره. هغوی د دوی سره دوستی کړی وه، نو الله تعالی به داسې خلکو ته وایي چې تاسو ولې ویریږئ؟ تاسو ته هیڅ ضرورت نشته د ویریدو، هیڅ غم نشته ستاسو دپاره. د را روان ژوند غم به در سره نه وي چې سبا له به څه کیږي. الله تعالی به هغې له د عاش سوری ورکړي، او نه به ورسره د تیر وخت غم وي چې مونږ په دنیا کې څه کړي وو، د هغې خفګان به نه وي. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. دا هغه خلق دي چې دوی ایمان را وړی وو زمونږ په آیتونو، او دوی مسلمانان وو. مسلمین یعنی د الله فرما بردار. نو دا ډیټیل بیان شوی دی د هغه خلکو چې هغوی زمونږ په آیتونو باندې ایمان ساتي. د دې نه پته لګي چې د الله په آیتونو باندې ایمان راوړل څومره غټ صفت دی، او د الله د آیتونو نه انکار کول څومره بدترین عمل دی. کو بنده په خوله ډیرې دعوې کوي چې زه د الله په آیتونو ایمان راوړم، او د هغې نه پس د هغو په ژوند کې ایمان په نظر نه راځي، نو آیا ستا ایمان شته؟ او ګوره، ابراهیم علیه السلام ته چې کله الله تعالی وفرمایل چې اذ قال له ربه اسلم، چې چې کله د هغو رب هغو ته وفرمایل چې اسلام راوړه، نو هغوی چې قال اسلمت لرب العالمین، هغوی چې ما اسلام راوړه او زه فرمانبردار جوړ شم د رب العالمین لپاره، نو هغه داسې دی چې مکمل طور خپل ځان سبمیټ کړی دی، سپارلی دی. د ایمان راوړو نه پس فرمانبرداري هم کوي. داسې نه ده چې په خوله وایي او په عمل کې سنشته، او دا نه ده چې زه سو منم او سو نه منم. یهودیانو ته الله تعالی فرمایلی وو چې تاسو د کتاب په ځینې حصه باندې ایمان راوړئ او د ځینې نه انکار کوئ، لیکن مؤمن داسې نه وي. چې څنګه د الله تعالی حکم راشي نو هغه سمعنا و اطعنا وکړي، چې واورېدل مونږ او ومنل مونږ. او په ټول قرآن کې الله تعالی مونږ ته وایي چې تاسو مسلم یعنی فرمانبردار جوړ شئ. الله تعالی فرمانبرداري غواړي زمونږ نه، ځکه خو هغوی د متقینو سره دوستی کوي. هغوی ته به وویلی شي په هغه ورځ ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، داخل شئ په جنت کې تاسو هم او ستاسو ښځې هم، یعنی تاسو یوازې نه بلکې د خپلو ښځو سره داخل شئ. کومې جوړې، کومې ښځې، کوم چې مسلم وي یعنی نیکان وي، دواړه د الله تعالی فرمانبردار دي. او هغه په یو حدیث کې راځي چې یو سړی پاسي تهجد له، او هغه خپله ښځه هم راپاسوي، او چې هغه نه پاسي نو د هغې په مخ باندې لږې شان اوبو اوساسي چې تو پاسه د تهجدو دپاره. نو الله تعالی دواړو ته د رحمت په نظر باندې ګوري چې کله هغوی دواړه ودرېږي د تهجدو دپاره. په دنیا کې هم چې یوه جوړه نه کوي او د یو بل سره وي، نو دا هم صرف د دنیا د حد پورې نه وي، دوی به هم د جنت ملګري وي، د جنت جوړې به وي. ها، دا ضرور کیدی شي چې یو په تقوا او ایمان کې زیات وي او بل کم وي، او دواړه جنت ته ورسي، نو د جنت خسل درجی دي. اوس کو یو په 50 درجه باندې وي او بل په 90 باندې وي، نو 90 درجه والا بخته نه راځي 50 درجه ته، بلکې د 50 درجه والا به ترقی وشي او هغه به 90 درجه ته ورسي او دواړه به هلته اوسي. لیکن د دې لپاره شرط دا دی چې دواړه ایمان والوي او دواړه به جنت والوي، د درجو فرق به ختم شي، نو کمی درجه والا ته به پروموشن ملاو شي، او دا به الله سبحانه وتعالی د خپل فضل او کرم سره کوي. حالانکه د دو درجه ښکته وه، هغه بل الله تعالی ډیموټ نه کړو، ښکته یې را نه وستو، بلکې ښکته والی لی ترقی ورکړه او هغه بره لاړو. سبحان الله، نیکی به دغه شان هلته په کار راځي، ځکه چې په دنیا کې چاته نیک ښځه یا نیک خاون میلاو شي نو د دې نه زیاته خوش قسمتی بله نشي کېدی. نو دا صرف د دنیا فایدې نه دي، بلکې د جنته پورې فایدې دي. نن که یو هلک وایي چې نه دا حجابي ده او زه د دې سره واده نه کوم، یا یو جینۍ ووایي چې دا ګیری واله دی زه د دو سره واده نه کوم، حالانکه که وکتی شي نو دا فایده هغوی د کوم ځای پورې رسوي. نن خلک خپلې ښځې منع کوي چې دوی چرته دین طرف ته لاړې نه شي، چې ډېره الله والی نه شي، نو هغوی په دې باندې نه دي پوهه چې هغوی ته به څومره اوچتې درجې میلاویږي، او چې څومره درجه اوچته وي نو هغه همره به اوچت سټیټس والی ژوند وي، هغه همره به عیش او عشرت وي چې یو په محل کې وي او بل له دوو کمرو په اپارټمنټ کې وي. نو دواړه کورونه دي، لیکن فرق ډیر دی، او د جنت فرق د دینه هم ډیر دی. څومره غټ فرق به وي چې د یوې درجې نه بلې درجې ته پروموټ شي، نو د هغوی جوړې هغوی څومره اوچت مقام ته رسولی شي. نو تحبرون، تاسو به هلته کې خوشحاله وساتلی شئ، عزت به درله درکړی شي، اکرام به میلاو شي. په دنیا کې که څوک چاله خوراک هم ورکړي، نو ورسره ورته دوه درې خبرې هم واوروي. سوشی چاله ورکړي او ورسره یې ذلیل کړي، یا څوک چاته تحفه ورکړي او ورسره ورته چرته زوړ احسان هم رایاد کړي، نو په دنیا کې که چاله څوک سو ورکړي هم، نو داسې سو خبره وکړي یا سو شی اوس باتی او یا احسان جتا وکړي، نو په جنت کې چې چاله سو شی ورکړي چې نو ورسره به د هغوی عزت او اکرام هم کیږي. داسې خبرې ورته وشي چې د هغې سره به هغوی خوشحاله شي، نو عزت غټ شی وي. بنده وایي چې وچه ډوډۍ مې وخوړې خو چې د عزت سره وي، نو دلته به د هغوی عزت هم کیږي او هغوی ته به خوشحالي هم میلاویږي. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، ګرځولې کېږي به په هغوی باندې رکیبۍ چې هغه به د سرو زرو وي او ساغر هم پیالۍ به هم وي دغه شان د هغوی به خادمان وي چې هغوی به د سرو زرو او سپینو زرو پتنسونه ګرځوي یعنی کراکري طرف ته اشاره ده دلته هغه به د سرو زرو نه جوړې وي او داسې ښایسته به وي چې د هغې تاسو اندازه هم نشئ لګولی لوښي او باهوګان به د سرو او سپینو زرو وي او داسې انګټۍ به وي چې په هغې کې به عود سوځي او هر طرف ته به زبردسته خوشبویي وي او د هغوی به داسې خادمان وي چې د هغوی مخې له به څیزونه راوړي او هغوی ته به یې پیش کوي چې یو لاړ شي نو بل به راشي چې بل لاړ شي نو بل به راشي غټ غټ تالونه او پیالې به راوړلې کېږي او هغوی به صرف کېږي دلته که چاته صرف شي نو یو ځل یا دوه ځله به وشي بلکې د بفې د پاره بنده په خپله ځي او ځان له خوراک را اخلي او هلته به بار بار هغوی ته خوراکونه پیش کېږي بار بار به د هغوی مخې ته ایښودې کېږي او د ادنا درجې جنتي په باره کې راځي چې د هغو جنت به هم داسې لوی وي لکه دا دنیا او د لسو دنیاګانو برابر او هغه به داسې وي لکه یو بادشاه د دنیا بادشاه خو هیڅ هم نه دی او د ادنا درجې جنتي چې د ټولو نه په اخر کې د جهنم نه راوځي نو دا هر څه به د هغو دپاره وي د هغو به هم خادمان وي د هغو دپاره به هم داسې ټریز وي چې په هغوی باندې به ګرځولې کېږي او په ځینې ځایونو کې د اویا زرو خادمانو ذکر هم راځي دا ډیپینډ کوي چې هغوی په کومه درجه کې دي نو د هغې مطابق به هغې ته ټریز پیش کېږي او هلته به ملګرتیا هم ډیره ښه وي په دنیا کې کو چا ته ښه دوست میلاو شي نو په هغې کې جدایانې راځي کله څوک لري لاړ شي کله څوک وفات شي لیکن دا دوستۍ څومره ښایسته دوستۍ دي دوی په دنیا کې د الله د خاطره دوستان وو دلته کو د یو بل نه جدا هم شي لیکن هلته به یو ځای وي د یو بل سره به ډیر خوشحاله او په مزو کې وي په یو روایت کې راځي حضرت موتا بن سلمان د خپل پلار نه روایت کوي چې د قیامت په ورځ به خلک د خپلو قبرونو نه راپاسي نو ټول به په ګبراهټ کې وي بېچینه به وي هغه وخت به یو منادی ندا وکړي چې ای زما بندیانو په نن ورځ به نه په تاسو باندې سوغم وي او نه به سویره نو ټول خلک به هغه عام اعلان وګڼي او خوشحاله به شي بیا به منادی وایي چې هغه خلک چا چې د زړونه ایمان راوړی وي او د جسم سره نیک عمل کړی وي نو هغه وخت به د رښتینی او پاخو مسلمانانو د پاره دا خبره وي او باقی به نه وي اوله خو هر چا ته داسې ښکاره شوه لکه دا اعلان چې د ټولو د پاره دی او د هغې نه پس چې دا خبره وشي نو باقی خلک به مایوسه شي بیا به هغوی ته وفرمایلی شي چې تاسو د نیکۍ او سعادت سره په جنت کې داخل شي او د څلورو طرفونو نه به د هغوی دپاره خوش ذایقه خوراکونه وي او هغه به ورته پیش کېږي او ډک جامونه به وي او د خادمانو په لاسونو کې به هغه ګردش کوي په هغوی باندې او د یو ادنا درجې جنتي خبره چې مې درته وکړه نو د هغو نظر به د سلو کالو د لارې پورې رسي نو هغو ته به برابر خپل محلونه په نظر راځي د سرو زرو د زمرودو او په هغې کې به رنګ په رنګ سامانونه وي او سحر ماخام به اویا زره ټریز او پیالې د جدا جدا خوراکونو ایښودې کېږي هغوی ته او په هغې کې به هر یو د هغو د خواهش مطابق وي د اول نواخله د اخیره پورې به د هغو اشتها برابر وي او چې کله بنده مړ شي بیا کو ډیر هم خډیش وي نو بنده یې نشي خوړې نو هلته به داسې نه وي چې اویا زره ټریز راشي نو په هر یو کې به مختلف خوراکونه وي او د هغې ټیست به بالکل مختلف وي او هلته به هغه سیزونه وي کوم چې به زمون خوښ وي وفيها ما تشتهيه الانفس او چې څه د هغوی زړونه غواړي چې د هغوی څه تمنا او ارمان وي چې څه یې زړه غواړي لکه که د اوښ غوښه زمونږ نه وي خوښه او د بل چا دپاره هغه فیوریټ وي چې څه د هغو زړه غواړي د بل قوم دپاره بل شی کیدی شي او د ادنا جنتي سره به دومره ډیر خوراک وي که هغه د ټولې ځمکې دعوت وکړي نو د ټولو دپاره به پوره وي او هیڅ کمی به پکې را نه شي دومره ډیر خوراک به وي د هغو سره او په یو بل حدیث کې راځي په ابن ابي حاتم کې دا حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت ذکر کوو او فرمایلی وو چې کله یو جنتی یوه نوڼۍ چته کړي او خوی چې کفلانی قسم خوراک وي نو ډیره مزه به یې کړې وه. نو هغه نوڼۍ به د هغو په خوله کې هغه شی شي د کوم چې هغو خواهش کړی وو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت وکړو، الله اکبر، اللهم جعلنا منهم، یا الله مونږ په دې جنتیانو کې شامل کړي، آمین یا رب العالمین. چې د چا زړه څه غواړي نو د هغې مطابق به ورته میلاویږي. د هر بنده زړه مختلف کیدی شي، د هغوی شوق او ذوق او مشغلې جدا جدا کیدی شي، د هر بنده طبیعت جدا جدا کیدی شي. د چا یو شی خوښوي او د چا بل، نو د هغوی د طبیعت مطابق به وي سیزونه. وتلذ الاعین، او د هغوی سترګو له به لذت ورکوي. دا د خوراک سیزونه هم کیدی شي. د دې ځای چې کوم غوړ او خواږه سیزونه دي نو هغه صحت له ښه نه وي، او هلته به داسې سیزونه وي چې هغې ته کتل به هم مزه ورکوي بندیانو له، او په خوراک کې به هم لذیذ وي، او د هغې به داسې زبردست پریزنټیشن وي چې د بنده به ورته زړه کیږي چې اومی خوړی. او هلته به هر شی داسې حسین وي، داسې ښایسته به وي چې په هغې کې به لذت والا سامان وي. او د سترګو لذت انسان له داسې مزه ورکوي، او موږ د الله د ښایسته منظرونو سره داسې عادت شوي یو چې موږ ته احساس هم نه کیږي. لیکن که تاسو یو بنده د صحرا نه راولی او هغوی دا گرینری ویني، نو هغوی ته به احساس وشي د سترګو کوم لذت چې هغه محسوسوي نو هغه بل کس نشي محسوسولی. د سترګو لذت د بنده لپاره ډیر راحت بخش وي، حالانکه بنده صرف ګوري. نو د سترګو لذت هم یو زبردست شی دی. خلک په ویکیشن باندې ولی ځي؟ ځکه چې هغه سترګو له لذت ورکوي، ډیره مزه کوي هغې ته کتل. او موږ څومره لرې لرې سفرونه کوو، د سترګو د لذت لپاره به سامان وي. او دا شان به داسې سینز وي چې ډیر کلونه به تیر شي او هغې ته به خلک ګوري، او د سترګې د رپیدو پته به هم نه لګي. یعنی انسان به مسمورایز شي، او د هغه ځای حوري به داسې ښایسته وي د سړو د سترګو دپاره به لذت وي په هغوی کې. وانتم فيها خالدون، او تاسو به په هغې کې د همیشه دپاره اوسیږئ. دا به ستاسو نه نه څوک اخیستی شي. چې کله انسان ته ډیر ښه شی میلاو شي نو هغه وایي چې هی چېرته زمانه لرې نه شي، څوک یې رانه وانخلي، هی چې دا زو ښه سنبال کیږدم. چې زمونږ یو شی ډیر قیمتي وي او ډیر ښایسته او ښکلی وي، نو زمونږ سره دا احساس وي چې چېرته څوک یې رانه وانخلي. نه، فکر مه کوئ، تاسو به د همیشه دپاره اوسیږئ په هغې کې. دا د همیشه همیشه دپاره دي، او څوک یې ستاسو نه نشي اخیستی. اوس نشته د ویرې څه ضرورت. په دنیا کې که څه شی میلاو هم شي نو هغه ورک شي، یا جدایی راشي، یا موږ لاړ شو د دنیا نه، او یا هغه زموږ نه لاړ شي. دا هم د جنت یوه کوالټي ده چې جدایی پکې نشته دی. نه د سپاوزیز نه جدایی شته، او نه د اولاد نه جدایی. او دلته صرف د ازواج خبره راغلی ده، او په نورو ځایونو کې د اولاد خبره هم راغلی ده. اولاد به هم الله تعالی را یوځای کړي. د انسان زړه د بچو سره لګېدلی وي، او دغه شان د خپل ابا، د خپل مور او پلار سره به وي. نو هغوی به هم پروموټ شي، او جنت داسې ځای دی چې هلته به د چا دا ویره نه وي چې هی هغه زمانه لري دی. وتلک الجنة التي اورثتموها، دا د هغه جنت چې د هغې تاسو وارثان جوړ شوي یې. او دا وارث څنګه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جهنمی به د خپل ځای نه جهنم ته ګوري، او هغه به د افسوس سره وایي چې کچری الله تعالی ماله هم هدایت را کړی وي نو زه به هم د جنتیانو نه وم. او هر جنتی به خپل ځای په جهنم کې وویني، او د الله شکر به کوي چې مونږ خو د ځان نه هدایت طرف ته نه شو راتلی، الله تعالی مونږ له هدایت را کړو. د هر انسان یو ځای په جنت کې هم دی او په جهنم کې هم. نو کافر به د مؤمن د جهنم د ځای وارث جوړ شي، او مؤمن به د کافر د جنت د ځای وارث جوړ شي. نو اوس پوه شوی په دې وراثت باندې چې دا څنګه وراثت دی. چې تاسو یو ځای پرېږدئ نو هغه بیا وراثت جوړیږي که نه؟ نو مؤمن ته به خپل جنت هم میلاویږي، او د هغوی هغه به ورته هم میلاو شي چې څوک جهنم ته تلی وي. د هغوی جنت به خالی وي، نو مؤمن ته به هغه هم میلاو شي. نو یاد وساتئ دا خبره چې الله سبحانه و تعالی بې انصافه نه دی، او د دې سوچ سره زړه داسې پریشانه شي چې زمونږ یو ځای لا په جهنم کې هم دی، هغه ځای به څنګه وي زمونږ؟ یعنی چانس شته د بنده بنده جنت ته هم تلی شي او جهنم ته هم تلی شي او په جنت کې هم زمونږ د پاره ځای دی یو پلاټ دی سبحان الله لیکن دا هغې د پاره به کمایی کول وي هغه به ګټل وي کو هغه بنده حاصلول غواړي نو هغه میلاویدی شي نو اوس دا په مونږ باندې ده چې مونږ د کوم یو قیمت ادا کوو نو تاسو وارثان جوړ شوئ بما کنتم تعملون وجه دا هغې چې تاسو به عمل کوو نو آیا جنت زمونږ د مهنت نتیجه ده د انسان عمل لدې قابل نه دی چې هغه د جنت قیمت ادا کړي کو الله تعالی د یو نعمت هم د بنده سره حساب شروع کړي کو هغه یو نعمت هم کیږدي نو زمونږ د ټول ژوند نیکي به د هغه یو نعمت مقابله ونه کړی شي نو دا ولې ویلی شو چې تاسو چې کوم عملونه کړي دي نو د هغې په وجه دا ځکه وویلی شول چې انسان له شاباسۍ ورکړی شي چې تا چې څو کړي دي نو دا دې ډېر ښه کړي دي د هغو د حوصله افزایۍ دپاره او د شاباسۍ دپاره او کوم انسان چې جنت ته ځي نو هغه به وایي چې زه دلته نه شم تلی الحمدلله الذي هدانا لهذا د الله شکر دی چې هغو ماله د دې هدایت راکړو هغو زو په دې لاره باندې بوتلم هغو زو دلته را ورسولم زما خو خپل سو کمال نه و هغو ته شعور دی نو دا ټوله د الله تعالی مهرباني ده او دا هغو فضل دی او الله تعالی داسې کریم دی چې هغه به د بنده داسې کرم نوازی کوي هغه به فرمایي چې دا ستا عمل دی او د دې په وجه یې زه تاسو له درکوم حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې جنت چاته د خپل عمل سره نشي ملاوی دی دا خو سراسر د الله تعالی رحمت دی نو صحابه کرام رضی الله عنهم ترینه تپوس وکړو چې یا رسول الله تاسو ته هم نشي ملاوی دی د خپل عمل سره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه ما ته هم به د الله د رحمت سره ملاویږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هغې د عمل سره نشي ملاوی دی نو زموږ به څو عمل وي نو اوس څوک دا نشي ویلی چې بیا ما ته د عمل کولو څه ضرورت دی ځکه چې هغه عمل وي چې هغه د الله تعالی رحمت په جوش کې راولي د انسان د عمل په وجه داسې نه ده چې عمل پرېږدم بلکې که تاسو د الله تعالی رحمت خپل طرف ته متوجه کول غواړئ چې د الله رحمت په ما باندې وشي نو بیا عمل شروع کړئ ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې زما د امت عقلمند کس هغه دی چې هغه د کثرت سره یعنی زیات نیک عمل کوي او بیا هم د الله سبحانه وتعالی نه ویریږي او زما د امت بې وقفه کس هغه دی چې څوک د خپل نفس د خواهشاتو پیروي کوي او بیا هم د خپل رب نه د جنت امید ساتي یعنی عمل هیڅ هم نه کوي صرف په خپل خواهش پسې ځي او د هغو خیال دا وي چې جنت به راته ملاویږي لکم فیها فاکهت کثیرة منها تأکلون او په دې کې رنگ په رنگ میوې دي او د هغې نه به تاسو خورئ یعنی دومره ډیرې به وي چې د ختمېدو ویره به نه وي د کمېدو ویره به نه وي او میوه داسې شی دی چې بنده یې د لذت دپاره خوري د مزې دپاره خوري دا د لذت سامان دی په اصل کې نو په تختونو به ناست وي او میوې به رازانګي او چې په زړه کې د کومې میوې خیال راشي نو هغه میوه به په خپله راښکته شي او هغو طرف ته به لاړه شي او چې څنګه یې به میوه لرې شي نو د هغې په ځای به بله میوه راشي فاکهتون کثیره ختمیږي به نه چې اوشو کېدی نو ختمې به شي هلته د همیشه د پاره اوسېدل دي نو د همیشه همیشه سامان هم الله تعالی په هغې کې ایښودی دی.